د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساته خبرونه له هم دې شی به پیل شي. نوریاس نوری مودا لومړنی نیم ساته خبری مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن چهارشنبه د 401 هجری مریض کال دی وګی حسن بولی د میاشتې 2022 میلادي کال د اگست 13 ده. په پیل کې لن خبرونه د ماشومان د ملاتړ مؤسسه یاسف د چلډرن وای افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دي چې تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي دي. د مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو هم غږه کوونکی احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخ دي. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نه شر نه میلیون ماشومان په ګډون د لوږې له جدي کچې سره مخ دي او په حیرانتیا سره 95% افغانان کافي خواړه نه لري. نږدې 3 میلیونه ماشومان چې د 50 کلونو څخه کم عمر لري په شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په تیر یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسیون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د وطن لارې تفسیر پلي کول ډیری افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی دی ته هم اشاره شوی چې طالبانو ژمنه کړې چې ټولې قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوی چې سخت دریځ له اسلام څخه د توندلارې تفسیر څخه په استفادې پر ټولو افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې دغه راز د پلسګونو شیعه مذهب د وژنو مسؤول هم طالبان بلل شوي او ویل شوي چې نه دي توانېدلې د خپلې سیالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه دغه مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د اسلامي همکاري سازمان خپل ټولو غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجل مرستې وکړي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان ختیځ، جنوبي او مرکزي برخې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي، کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونو کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 120 زیات کسان مړه شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون وویل چې اټکل کېږي چې پر روانو 8-10 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید اورښتونه وشي او سیلابونه راوځي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې سپای پاسداران انقلاب یو مخخ قومندان جنرال ابوالفضل علی جانی په سوریه کې وژل شوی دی. دفاع پرس خبری آژانس پرون دغه قومندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران پاستازیتوب کار کاو. کاناډا د روسیې پر 2 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر ماجد یرغل له کبله لګول شوي دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ماشومان د ملاتړ مؤسسه یاسف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومان وضعیت ناوړه وباله.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې دخوا وږي ویدیږي چې د ماشومان په صحي او رواني حالت ډیر بد تاثیر لري. اوسنی حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له بشري حقونو څخه د هغو سرغړونو په خاطر چې طالبانو د خپل واک یوې کلنې واکمنۍ په موده کې ترسره کړي، د طالبانو خلاف د عدالت غوښتنې یو کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي په افغانستان کې کاري موده پای ته ورسېده. منصور احمد خان ولې بحث پارون کې څیره وه؟
په کابل کې د میشتو بهرنیو سفیرانو غونډې راغوښتې او د افغانستان په استازیتوب پر مسایل ورسره خبرې کولې. دا ټول هغه څه دي چې د تر خپل صلاحیت ډېر لوړ کارونه کول.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې ده. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون به اغیزمن وي
دا به یو نمایشي اقدام دی دوی چې هغه رسنۍ په کرانی سي چې آزادانه فعالیت هڅه کوي او دوی کنټرول کوي دوی سرکوب کوي.
په دې اړه مو د ټولنیزو رسنیو له یو فعال سره مرکه کړې. دا به هم واورئ چې په کندهار کې د لبنیاتو د تولید یوه لویه فابریکه چې د 14,000 کسانو لپاره یې د کار زمینه برابر کړې، د برېښنا د کمښت له امله د تړلو له ګواښ سره مخ ده.
دا پلانټ چې ما ورته ولاړ ده بند دی، په دې خاطر بند دی چې موږ برق نه لرو، جنریټر چې دی هغه دومره توان نه لري چې دواړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ماشومان د ملاتړ مسی یاسف د چلرن په افغانستان کې د بشري بحران لکبل د ماشومان وضعیت ناوړه وباله. دا اداره وایي په افغانستان کې اتیا فیصد ماشومان هر شپه د کافي خوړو نه درلودلو لکبل وږي بده کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوندو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال تر پوره کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانانو اساسي حقونه تر پوره
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایی خوندیتوب د پروژو همشغون کې احمد شاه امینزی آزادی رادیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون لامل لښبې د خو وږي ویديږي چې د ماشومان په صحي او رواني حالت ډیر بد تاثیر لري. اوسنۍ حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسي چې کله تاسو سیمه د نږدې وګوري هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسېږي یا په شارونو کې اوسېږي دوی دا حالت نسی احساسولای.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته ماشومان شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه شولای وو. احمد شاه امینزای وای په خوارځواکۍ دخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
پورسون کلونه کې په خاص توګه په تیر یو کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بیسار ډول ورشوې دي چې د دې عامل وچکالی، بیروزګاری، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په نور ولایتونو کې او په شپږ ولایتونو کې د همکار موصول لارې خدمات وړاندې کوي چې د خوارځواکۍ برخه یو لوی برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1900 شپږاویم میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره ماشومان اغیزمند کړي راکم شي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په افغانستان کې طالبانو د اقداماتو پر خلاف د عدالت غوښتنې کمپاین پیل کړی او خلکو یې غوښتنه کړې چې لاسلیک کړي. د دې سازمان په خبره طالبانو په خپل یو کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو د ملاتړ مهم بنسټونه منحل کړي او د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو لا د بخښنې نړیوال سازمان د اقدام په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال تر پوره کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیره حمیدی پرون ازادي رادیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په انټرنیټ کې د عدالت غوښتنې یو لینک هم شریک کړی چې خلک یې لاسلیک کړي او ورسره په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې باندې شي.
غواړو چې په ټوله نړۍ کې د لاسلیکونو پر راټولولو سره له طالبانو سره له بشري حقونو د څرګندو سرغړونو له کبله حساب کتاب وکړو. د دغې عدالت غوښتنې له لارې د طالبانو پر ډلې د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو.
سمیره حمیدی زیاته کړه چې له بشري حقونو د طالبانو د سرغړونو په باب د لاسلیکونو ټولول به د دسمبر میاشتې تر لسمې دوام وکړي چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د کمپاینر طالبان تورن کړل چې د ښځو او نجونو پر وړاندې له تبعیض څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت له دې راپور او د عدالت غوښتنې د کمپاین په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار زده کړې په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د برخې اخیستو اجازه ورکړي، خو د طالبانو لخوا کوم عملی اقدام نه دی شوی. کال کېږي چې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ویلي چې په افغانستان کې ښځې د بشري حقونو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخې دي. هغې دا وضعیت د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پرتله جدي ګڼلی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان وايي په افغانستان کې کاری موده پای ته ورسیده. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د مخخې انکتنه درلوده. زموږ همکار د باور غورزنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې منصور احمد خان ولې بحث پارونکي انڅیره و.
ګوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دشمنی کې شک نشته، نو په داسې مهال چې عام نظر او برداشت دا وي چې افغانستان په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا اشغال شوی او منصور احمد د پاکستان د سفیر په توګه د افغانستان په چارو کې په ډیره ښکاره لاس وهنه یا په بل عبارت مدیریت کوي، نو ښکاره خبره ده چې د توجه او بحث وړ ګرځي.
ګڼو کسانو انتقادونه کول د پاکستان سفیر چې حکومت لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، په افغانستان کې تر خپل صلاحیت لوړ کارونه کول، دا کوم کارونه و؟
ګوري منصور احمد خلا د یو داسې هیواد سفیر و چې د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژني، خو د ډیپلوماټیکو قوانینو او اصولو او عرفونو لمخې ان هغه سفیران چې هیواد کوربه هیواد په رسمیت پیژني لا خپل کاري محدودیتونه لري. هغه واځي د خپل هیواد استازیتوب کولای شي او بس. لکه منصور احمد د طالبانو د کابینې وزیران خپل دفتر تور غشتل، هغه ته لا شوونه یا احکام ورکول، د طالبانو وزارتونو ته به یو حالت به د جلسو مدیریت کوي، ولایتونو ته سفر کوي او د سیاسي اقتصادي ټولنیز او نظامی چارواکو سره یې لیدل او د هغوی د کارونو ارزونه کوله. په کابل کې د میشتو بهرنیو سفیرانو غونډې راغوشته او د افغانستان په استازیتوب پر مسایل ورسره خبرې کولې. دا ټول هغه څه دي چې د تر خپل صلاحیت ډیر لوړ کار وکول او ښکاره خبر ده چې نه باید یوازې نقد سوی وای، بلکې په وار وار د هزار سوی وای افغانستان یې سل سوی خپل بعد مرغه الته داسې حکومت نه سچ داسې څه کړی وای.
خو اوس کابل سفیر هم راځي د افغانستان په باب د پاکستان سیاست هغه وی څه غوښتنه لري چې د پاکستان په وړاندې څه ډول دریځ زبای تخپل سي.
بحث په منصور احمد کې نه دی، ځکه چې منصور احمد د طالبانو د واکمنۍ وړاندې یعنی د جمهوریت په مهال هم سفیر و. عام افغانان خو څه ډیره یو افغان چارواکو لا نه پیژند. دا د نوموړي کمال نه دی، بلکې د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي یا دریځ دی. د ده ځایناستی ممکن تر ده هم ډیر د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. طالبان په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او هیڅ ډول استقلالیت نه لري. د دوی د مشرانو کورونه او کاروبار نن هم په پاکستان کې دی، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې وکولای شي چې د پاکستان له اغېزه ځان خلاص کړي. البته دوی ټول خپل کورونا کاروبار له پاکستان افغانستان ته راوړي. په افغانستان کې یو داسې سیاسي ساختار جوړونې ته غاړه کړيږي چې په کې ټول افغانان ځان وویني، نو بیا امکان شته چې د پاکستان نفوس کم شي او هغه مهال امکان شته چې بیا دغه سفیران د منصور په څیر خلک د افغانستان په چارو کې په دومره ښکاره مداخله ونه کړي. خو که تر هغو پورې چې مطلق طالبانو واکمني وي، د یو فکر واکمني وي، د پاکستان تر دومره اغېز لاندې وي، نو زه فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستان لاس لاندې کړي.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد چې د افغانستان لپاره د پاکستان د سفیر منصور احمد خان د فعالیتونو په باب خپل نظر را سره څرګندو. منصور احمد خان دند د افغانستان لپاره د پاکستان د سفیر په توګه پای ته رسیدلی ده. په ترکیه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وايي په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي او له هغه هېواده له وتلو پرته بل چاره نه لري. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ترکیه په سلګونو افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې ایستلې دي. نور په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکي موهب لپاره ژوند خپل واقعي مفهوم بیللی دی. هغه په افغانستان کې خبریال و کله چې کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته اړ شو چې له خپل هیواد ووزي او ځان استنبول ته ورسوي.
تر ټولو لوی بدلون دا دی چې له خپل هیواد بهر یې، خو د وسیلانی په توګه نه بلکې په تبعید کې، ځکه خپل هویت له لاسه ورکړي. داسې احساسوي چې پر کاغذ دی یوازې نوم لیکلی او بس.
محمد شعیب نوابی بل افغان پناه غوښتونکی دی چې له خپلې مور او څلورو اولادونو سره تیر کال د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ایران له طریقه ترکیې ته ورسېده. هغه وایي غواړي له ترکیې ووزي، خو د دې کار لپاره هیڅ کوم انتخاب نه لري.
په پام کې لرم چې له ترکیې ووزم او د ژوند لپاره بهتره ځای پیدا کړم، لکه امریکا، کاناډا یا هم اروپا. لږ تر لږه داسې چې بهتره ژوند ولرم او ماشومان مې ښه راتلونکی ولري.
ترکیه وایي چې دا مهال د 4 میلیونو پناه غوښتونکو کوربه ده چې ډېر یې د سوریې وګړي دي. په عین حال کې له ترکیې د بی اسنادو افغانانو اجباري اخراج کول هم دوام لري. په ترکیه کې د حکومت مخالفانو د کډوالۍ په برخه کې د حکومت پر پالیسیو انتقاد کړی او د دغې قوانینو د لا سختېدو غوښتنه کوي. پاروستیو کې د ترکیې سری میاشتې ټولنې ویلي هغه بی اسناد افغانان چې غواړي په خپل خوښه افغانستان ته لاړ شي د کار او کسب زمینه ورته برابروي، خو له ترکیې 2000 کیلومتره لرې جاپان 90 افغانانو ته په هغه هیواد کې د اوسېدو اسناد ورکړل. د جاپان رسنیو راپور ورکړی چې په دغې کسانو کې په کابل کې د جاپان د سفارت افغان کارکوونکي له خپلو کورنیو سره شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد وحید رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي او د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسیون پرون خپله لومړنۍ غونډه وکړه. دغه کمیسیون په تیر جمهوري نظام کې هم فعالیت درلود چې بیلابیل خپلواک بنسټونه او رسنۍ پکې شامل ول. زموږ همکار له پخواني خبریال او د ټولنیزو رسنیو له فعال سعید شینواری څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسیون فعالیت به د طالبان تر واکمنۍ لاندې څومره اغیزناک وي.
زما په فکر طالبان د قران کریم آیتونه په خپل نه فبانه تفسیری نو پات شو د رسنۍ او قوانین او رسنۍ اصول ته درناوي او به د رسنۍ او د سرغړونو په مقابل کې د دوی اقدام نو دا به یو نمایشي اقدام دی د دوی چې هغه رسنۍ به پکرانی سي چې آزادانه فعالیت هڅه کوي او دوی کنټرول کوي، دوی سرکوب کوي او دوی فعالیت مخاوني سي. دا به د دې اغیزې چې خپل ویګټ طالبانو ته رسیږي. طالبانو د دغسی یو نمایشي اقدام په کولو سره د ځان لپاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ کړ چې ټول هغه کسان پکې راټول کړي چې په خپل آمده اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې که تاسو د افغانستان د رسنیو او خبر اعلان پوښتنه وکړئ، دوی د رسنیو د کارمندانو د رسنیو د مشرانو د دوی په ازارونو او تحقیر او د دوی په استهزار باندې تورنتی
مخکې چې دغه کمیسیون ځینې سرغړونې څېړلې، د کوم معیارونو پر اساس یې پریکړې کولې؟ څه فکر کوي چې اوس به کوم ټکي بدل شوی وي او دوی به خپل معیارونه بدل کړي وي؟
په تیر کې د جمهوریت په وروستیو کې دغه کمیسیون د رسنیو سره همکاري هم وکړه. یوازې د رسنیو سرغړونې دوی ونه څېړلې، بلکې خبر اعلانو مسؤلیت ته هم دوی درناوی وکړ. ولسمشر په دې رابطه باندې خپل دویم معاون ته ډېر صلاحیتونه سپارلې. تقریبا په یو کال کې دوی رسنیو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې تقریبا زر نبر دوسیه دوی چیړلې دي او سزاګانې هم ورکول شوې دي، معافیت هم رامنځته شوې ده، د دواړو لوریو جوړجاړي خبره هم پکې شوې ده او ځینې مسلې چې د ډېرې غټې نه دي حساب شوې او وخت تیر شوې ده. اوس ما وختي درته ویل چې هغه کسان په دې کمیسیون کې کینی چې په خپل رسنیو خبرې اعلانو ته هم دوی ګواښونه کوي، میسجونه خلکو سره پراته دي، خلکو سره خبرې کړې دي، خلکو ورنه خبرې ثبت کړې دي. دا ټول شیان خو ورکیږي نه، تحقیر او توهین معنی دوی تورن دي. نو دوی به رسنیو ته څه سمیت ولري، بلکې دوی به فشار لاندې لا ونیسي.
آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت په ټوله کې د رسنیو پر آزاد فعالیت ستاسو په نظر باور لري؟
متاسفانه نه. دوی چې کله حقونو خبره کوي هم مجهول بیان ورکوي او چې د بیان د ازادۍ خبره هم کوي مجهول بیان ورکوي. ټول شیان د دوی د شریعت په چوکاټ کې غواړي. ګنی اسلامي هوادونو خو نورم شته، د دوی اسلام د نورو هوادونو د اسلام نه بدل دی. او همدارز د دوی چوکاټ چې هر څه دی د دوی زړی چې منی د دوی چې مشران څه پریکړه کوي هغه د دوی چوکاټ دی. نو کله چې د دوی تر چوکاټ لاندې فعالیت کیږي زه نو وایم تاسې خپله ګوري د ټول دنیا ګوري چې په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ باندې طالبان څومره باور لري. دا داسې پوښتنه ده چې آیان ته څه بیان دی؟
پخوانی خبریال او د ټولنیزو رسنیو فعال سعید شینواری و.
خبرونو ور اخوا
د برخه کې بل مړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. واشنگتن اگزامینر ورسپانه د خپل افغان متحدانو د ژغورلو لپاره د امریکا د ناکامۍ په منځ کې ناهیلي زیاتې شوې تر سر لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي درې افغان ترجمانان چې په خوا یې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و پر روان 2022 کال امریکا متحدو ایالتونو افغانستان ته لاړل چې له دې هېواد د خپلو کورنیو په ایستلو کې مرسته وکړي. د ورسپانه په لیکنه دغو ترجمانانو د افغانانو له دوامداره ځپل کېدو ویرې درلود او هم له افغانستانه د افغانانو د ایستلو پڅ بهیر ته اندېښمن ول. په دوام کې لولو چې دوه ترجمانان چې د امریکا تابعیت لري وتوانېدل چې له افغانستانه خپلې کورنۍ وباسي. خو د ورسپانې په لیکنه درېیم افغان چې د امریکا د اوسېدو دایمي ویزه لري د مارچ له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بند پاتې دی. په مطلب کې د دغه سړي نوم پرویز ښودل شوی او اصلي نوم یې د خوندیتوب په خاطر نه دی اخیستل شوی. واشنگتن اگزامینر ورسپانه وړاندې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ده او د ده د پخوانیو پوځي مشرانو غوښتنو ته چې له افغانستان نه د میرمنې او ماشوم په ایستلو کې د مرستې لپاره کړي دي ځواب نه دی ویلی. د ورسپانه په لیکنه پرویز اوس له قاچاقي لارې امریکا ته د خپلې کورنۍ د ایستلو پر لارو چارو غور کوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له افغانستان امریکا ته د افغانانو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې پرې شوي دفاع کړی او ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې توانېدلې چې په زرګونو افغانان له دې هېواده وباسي. بزنس انسایډر آنلاین خبرونې هم ورته موضوع ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د سی آی ای پخوانی څیړونکی او سابق لرونکی پوځي وایي افغان کډوال باید هغه فرصتونه ولري چې اوکراینی کډوال ورڅخه برخمن دي. په یوه مطلب کې لیکي مت زیلر ویلي چې د افغانستان وګړي چې په امریکا کې د پناه اخیستو لټه کوي په هغه بڼه مرستې نشي ترلاسه کولی چې اوکراینی کډوالو سره کې. زیلر چې د افغانستان د جګړې تجربه لري په افغانستان کې پاتې شوو کسانو ته په اشارې دې خبرونې ته ویل چې د امریکا ولسمشر اوس هم کولای شي چې د ډیرو دغو کسانو ژوند وژغوري. د خبرونې په لیکنه هغوی چې په افغانستان کې د مرستې په تمه دي باید د اوکراینی کډوالو په څیر د بشرپالنې پر اساس ازادۍ ته لاسرسی ولري. د مطلب په دوام کې د نیویارک تایمز ورسپانه له قوله ویل شوی چې له 3,00,000 زیاتو ملکی افغانانو د شل کلنې جګړې په جریان کې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ده خو د هغوی په زرګونو یې په افغانستان کې پاتې دي. په مطلب کې ویل شوی چې ډیرو دغو کسانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو کلونه وړاندې له امریکا د ویزو غوښتنې کړې وې. په کندهار کې د لبنیاتو د تولید یوه لویه فابریکه د تړلو له ګواښ سره مخ ده. دغې فابریکې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او تولیدات هم د هېواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. د دې فابریکې مسؤلان وایي د خامو موادو د پر وخت نه رسېدو او د برېښنا د کمښت له امله تولیدات کم کړي او که حالت همداسې دوام وکړي نو ښایي دې ته اړ شي چې فابریکه وتړي. نور تفصیل دې صادق رښتینی په راپور کې.
د ملکو په نوم د لبنیاتو د پروسس پر دغه فابریکه شاوخوا $10 میلیون پانګونه سوې او 14,000 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د لبنیاتو د تولید دغه فابریکه د ورځې زرګونه لیټر شیدې تولیدوي چې تولیدات یې د جنوبي افزی ترڅنګ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. تازه د دغه ستري فابریکې مسلان وایي د خامو موادو د نرسېدو او د برېښنا د نشت له امله د فابریکې زیاتې تولیدي برخې سقوط سوي او که وضعیت هم داسې دوام وکړي فابریکه یې تړل کېدونکې ده. الهام حکمل په کندهار کې د ملکو تولیدي فابریکې اداري مرستيال
برکنلر هر څه د ډیزل د وجې ډیزل قیمت لوړ دی بیا هم کمپني باید چلانه وسد دا پلانټ چې ما ته ولر د بند دی په دې خاطر بند چې موږ برکنلر جنریټر چې دی هغه دومره توانلر چې دواره پلانټ په وخت وچلي کمپني داسته نیمه چلان دی نیمه بند باید د سلری ساته ټول ماشينري چلانه وي تقاضا ست بازار کې خلک غشتنه لري جنس کیفیت سم دی ولی بیا هم بند په دې خطر ده چې موږ امکانات نه لرو. د خام مواد ستونزې ډېرې دي، قیمتونه لوړ شوي دي، د انډیا کې لاره بنده ده. په خامر د انډیا څخه چې کوم سامان غوښتي اوس یې نه سو راغوښتلی. ترانسپورټي مشکلات بې حده ډېر دي. د ایران چې هم راځي کومال چې موږ د خریداري کو بیا چې راځي ګمرکي محصولات یې بیخي لوړ دي.
د دې فابریکې کورني او بهرني کارکوونکي هم روان وضعیت اندېښمن کړي، خو د طالبانو له حکومت څخه د خصوصي سکتور د ملاتړ غوښتنه کوي.
غواړم چې دا کمپنی کا وترسی یا بند سی، نو زه خپل اقتصادي مشکل مو ډېر دی، بیره فسه کا بند سو نو زه به کار کېږم، نو باید حکومت مو سره همکاري وکړي په دې وخت کې چې پرته تسم کې دا غس نور حکومت مو سره وکړي چې دا کمپنی لا پر مخ لاړ شي.
د کندهار د کانو او صنایعو خونی مشر سید سرور امانی هم د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو د خامو موادو برېښنا او د قرضیو د نور کرستون زمانی خو وایي چې د ستونزې د هواري لپاره په ولایتي او مرکزی کچا هڅې را پیل کړي.
دا ستونزې واقعیت ګرځي ده زموږ کارخانه کله ناکله د سکسي ودی چې زموږ مواد خام مواد چې باید په ورځو دوه کې کار خلاص شي چې څو کارخانه د سکوت سره مخامخ نسی. په میاشتو میاشتو په ګمرکاتو کې د دوی اموال بندي ولې په دغه لوړ طرفه چې دوی راوړید کې بیا د بازار سره دوی رقابت نسی کولای، او که په خام موادو د مایوي طرفه برخمن سي هغه بیا ډیر شدید دي. د لپاره خو متاسفانه په مرکز کې د دې دغه غونډې ډیر زندېږي. بل عمده ستونزه زموږ د برک ستونزه ده. واقعیت کندهار کې لوی ترین ستونزه د صنعتکارانو برق دی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر 200 زیاتې فابریکې شته چې زیاتې اوس د برېښنا د نشل عمله تړل شوې دي.
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف او واضح اوریدل شي. اوس به هم د ازادي رادیو د یو شمېره اوریدونکو نظرونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشين کې پرېخې دي.
د ملل متحد څخه په دې وخت کې هیله کوو چې لطفاً د افغانستان په وضعیت رحم وکړئ. په تاریخ چارواکو په اوسني حالاتو کې بندیزونه لګول د افغانستان په ګټه نه ده. خلک د ډېر بشري ناورین سره مخ دي. تاریخ چارواکو هم غوښتنه کوو چې نړیوالو سره تعامل او همکاري وکړي.
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو مافیات نور غزاوله دی بل ورسته، نو دا ډیر ښه کار کوي ځکه چې دی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزي، جنکو مکتبونه نه پریږدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین یې پانتونونه مغه لوستي وي خپل مسلک نه فارغ وي، هغه نفر لري کوي په یوازې د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرره وي. دا ډیر ښه کار کوي. به نور بندیزونه پې لګول شي تر څو په افغانستان کې دا د افغانستان داخل کې مشروعیت نه لري بخیر د خپلو چارواکو نه.
سلامونه دی ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نصرت الله هم د کابل ولایت څخه مې پیغام پرې خای دی. د بندیزونو په اړه به ووایم چې دا بندیزونه مثبته نتیجه نه ورکوي، پر ځای دی باید تعاملات وشي، دوی سره خبرې وشي، او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي، افغانان لا نور منځوي کیږي، افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کیږي، او دا یو ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان ولس لپاره.
سلام علیکم. زه د افغانستان څخه تاسو ته دغه پیغام درلیږم. او د کوم بندیزونه چې طالبانو باندې دي دغه نور هم پر دې شي
د بندیزونو باره کې به دا سی وی او چې دغه بندیزونه خنی دي. دوی باید آزاد شي چې د نړۍ سره په تعامل کې د نړۍ سره راشه درشه او بازي موارد او بازي کارونه چې دی پاکو باندې نړۍ سره دوی باید رابطه ټینګ کړي. نړۍ نور د زور د لارې نشي کولای.
نو موږ پیغام داده چې دغه طالبانو مشران چې کوم دی دی باید د سفرونه وغځول شي، او د راشه او درشه کې نور یوادو ته باید پری خودل شي.
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره وایم چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي تر څو دوی د بشري حقوقو، د ښځو حقوقو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24
201 شمیره بیا تکراروم 00 420 21 420 201.